اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس موږ اوریدلی شئ. د لسو خطرې ولسو بجو په دې خبرونه کې به په لومړی نیم ساعت کې تاسو ریپورټونه اورئ او په وخت پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې باس واورئ. زه بشیر ګوښ تاسو کوربه لومړی خبرونه اورئ. د خبرونو سرټکی د تحریک انصاف حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پی ډی ایم نن په سوات کې جلسه لري. په بلوچستان کې د اپوزیشن ځینو ګوندونو غړو خپل 14 ورځنی احتجاج ختم کړی دی او په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. د خبرونو تفصیل پاکستان جمهوری تحریک نن د حکومتي بندیزونو سربیره د سوات په گراسی گراوند کې جلسه کوي. د دې تحریک مشري کوونکي ګوند جماعت علما اسلام یو ځای مشر عمر عزیز د جولای په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت پر بندي سربیره به په پی ډی ایم کې د شامل ګوندونو غړي په دې جلسه کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د سوات ضلع انتظامی په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې امنیتي اندېښنو ته په پام او کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره په پی ډی ایم ته د جلسې اجازه نه ده ورکړې. خو د عمر عزیز په وینا دا دلیل ځکه سم نه دی چې حکومتي چارواکي په خپل لوی لوی غونډې کوي. پی ډی ایم د تحریک انصاف حکومت ناکامه بولی او استعفا ترې غواړي خو حکومت دا غوښتنه ردوي. د بلوچستان ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو له 14 ورځو راهیسې پیل کړی احتجاج ختم کړی دی. د صوبایي اسمبلۍ د 12 غړو د کوټې ښار په بیډګر تاڼه کې خپل پړلت بیګا تر هغې وروسته ختم کړی چې حکومت یې پر ضد درج کړې مقدمې واپس واخیستې. د چارواکو په وینا د سیاستوالو د جون په 13مه د بجټ د وړاندې کېدو په مهال په اسمبلۍ کې دننه او بهر سخت احتجاج او د پولیسو سره اخو ډب کړی و، نو ځکه یې پې مقدمه درج کړې وه. خو اپوزیشن سیاستوالو دا رد کړی او له همدې کبله یې د جون له 19مې احتجاج شروع کړی و. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د آفتاب او ورشد په نامه دوه وروڼه یې د خپلې خور د وهلو ټکولو په تور تر هغې وروسته ونیول چې د دوی یوه ویډیو پر انټرنیټ وایرل یا مشهوره شوه. پولیسو د جولای په 6مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې ویډیو کې ښکاري چې د پېښور د امین کالونۍ د اوسېدونکي خپل خور په څټک وهي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې خور یې له وروڼو په پلرني کور کې د برخې غوښتنه کوله. د پولیسو په وینا زخمي مېرمنې هسپتال ته رسولې او نورې پلټنې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې په ارزي ډول مقرر شوو ډاکټرانو د مظاهرو ګواښ کړی دی. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر محمد عثمان د جولای په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 12 ډاکټرانو ته ارزي نوکرۍ ورکړي خو که مستقل یې نه کړي نو دوی به د جولای له 15مې څخه احتجاج شروع کړي. بلخوا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ډاکټرانو ورسره په باقاعده ډول دا مسله نه ده شریکه کړي خو بیا به هم ورسره د یو حل راوستو په اړه مذاکرات وکړي. د پنجاب په رحیم یار خان کې یو پولیس والا د محمد وقاص په نامه غتن وژلی چې په دې وروستیو کې مذهب ته د سپکاوي له تورونو پاک او له جیله خوشې شوی و. د ځایي پولیسو بیان محمد نواز د جولای په درېمه رسنیو ته وویل چې دغه نیول شوي 21 کلن پولیس اهلکار د پلټنو په مهال په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دی چې د جولای په دویمه یې وقاص په ساتلو وواژه ځکه چې په خبره یې د هغه د مذهب سپکاوی کړی و. پر محمد وقاص په 2016 کال کې پر فیسبوک د یوې لیکنې له امله د مذهب سپکاوي تور پور شوی او خو تیر کال په عدالت کې دا الزام بی بنیاد ثابت شو او نوموړی له زندانه خوشې شو. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی دفتر وایي د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې په حصارک ولسوالۍ کې 15 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ولایت د رسنیو مرکز د جولای په درېمه خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په دې نښتو کې 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي. طالبانو چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونو ته زور ورکړی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. آذربایجان ارمینیا ته د ماینونو د نقشو په بدل کې د هغوی 15 نیولي سرتیري سپارلي دي. د آذربایجان بهرنیو چارو وزارت د جولای په درېمه وویل چې دا کار د روس په منځګړتوب شوي جوړجاړي له مخې شوی او ارمینیا ورته د 92,000 ماینونو د درک ښودلو لپاره نقشې ورکړي دي. ارمینیا ویلي دا نقشې د خنې د ښودلو په موخه سپارلي دي. ارمینیا او آذربایجان تیر کال په نارګونو قرباغ کې د لانجمونو سیمو په سر شپږ میاشتې جنګ کړی و. د اوتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی تاسو خبرونو کې هم واردل او لږ مخکې موږ په ژوندۍ بڼه هم واردل چې د تحریک انصاف حکومت په خلاف له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم یو ځل بیا خپلو مزاحمتي جلسو ته کار ویل دی. دا کار دوی نن د خبر پختونخوا له سوات څخه شروع کړی خو د غړو راغونډېدل ورته اسانه نه و ځکه چې حکومت ورته اجازه نه ده ورکړې. پر دې سربېره هم د پی ډی ایم سیاستوال وایي چې د دوی ګډونوال ور روان دي او په دې جلسه کې برخه اخلي. د چارواکو په خبره دوی د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره د ګڼې ګوڼې مخالف دي. خو د پی ډی ایم غړو ویلي حکومت چې کله په خپله لوی غونډه کوي نو هغه مهال ته کورونا هیروي خو که اپوزیشن جلسې شروع کړي نو دوی ته کورونا ور یاد شي. په دې اړه مې لږ مخکې له سوات خپل همکار نیاز احمد خان سره خبرې وکړې. هغه داسې معلومات راکړه
په سوات ګراسي ګراوند کې دا وخت کې تیاری روان دي. په زرګونو کرسۍ د هم چې جلسه دا هغه لګول شوی دي چې خلک راځي او دغه کې بکینی دې تر څنګ دا هم اعلان شوی دي چې دغه جلسې ته به د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن دغه رنګ د نبی د چې کوم وخت اتحادی او د پاکستان مسلم لیگ نو نشاباد شریف ابم راجی دغرنګي د پښتونخوا ملي او پارټي محمود خان اچغزي اغم کنفرم دي او سوات تر رسیدل دي. ابم راجی دغرنګي اصحاب احمد شیر پاو چې د قومي وطن پارټي مشر دي اغه هم او دغرنګي نور چې د مخالف ګوندونو اتحادي ملګری دي دي کې چې د عوامي نشټل ګوند او د پاکستان پیپل پارټي دغه دوه ګوندونه چې نه یو طرف ته شوی دي او یې چې نه بلغه در څخه څنګه چوران دي او اعلان کړو نه دي شوی نه دي کړی دې تر څنګ چې کوم ضلع انتظامی اجازت نه دی ورکړی نو بیا هغه سیکیورټي مسله هم جوړه شوې وه. نو پرون چې دی نو د جمعیت علما اسلام مشرانو ویلي چې 2000 انصار الاسلام چې دا د جمعیت علما اسلام د ساتنې وینګ دی یا د ریو څنګه ده دغه دغه ساتنه مکه په ګټونو باندې ولاړ دي. نو څنګه راتلونکي چې دی نو هغه دغه به تلاشي دي دغه به چې دی نو راتلونکي بیا به جلسات هغه بریدي خدا چې ښکاري دوی لایټونه هم لګولي دي چې را دا جلسه به چې تنا وخت ته پوري رسي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلې
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیم بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په بلوچستان کې دغه خبرونه چې تاسو ذکر وشو د تاسې نن له مشال ریډیو اوریدل شي. په بلوچستان کې اپوزیشن سیاستوالو ځینو هغوی له تیرو دوو هفتو راهیسې د حکومت په خلاف احتجاج پیل کړی وو او دوی خپله تاڼې ته ورغلي وو او ګرفتاري ورکوله خو پولیسو نه و نیولي. د اپوزیشن د غړو په خلاف حکومت چې د 14 ورځې مخکې مقدمه درج کړې وی خو اوس یې واپس اخیستې او لاندې عمله دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل درته ایوب ترین وایي.
تیر شپه نه وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو د کوټ و بجلیګر تانه ته ورغلی او ولته د حزب اختلاف و غړو ته د حکومت اډر یا امر په لاس ور کړی دی او ویلی دی چې د حزب اختلاف د غړو په ضد په غلطه توګه مقدمه سوي ده چې لامل یې نه واځي حکومت د دوی په ضد برته د مقدمه اخیسته بلکې د حزب اختلاف د غړو سره چې کومه پیښ سوي ده پراغه دوی بخښنه غواړي. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پارلماني مشر ملک سکندر اډوکیټ وویل چې د راتلونکو کال لپاره په بجټ کې د حزب اختلاف د غړو سکیمونه نه دي شامل سوي چې لامل دوی و احتجاج کول ته اړ سوي وو.
مشر دغه عرض کوي چې د اخر له خالی دروغو کار اخ اخر دوی مسلمانان دي سیاستدانان دي ام پی ایز دي وزیران دي د دروغ دی چې صرف شی وی پنځوار راغلی دي په اخري وار رال چې مش په نیمه ګنټه کې دا کیس پر راکو دا دوی وینا چې 169 کې زموږ ډیسچارج او د پولیس په ډومین کې دي گورنمنٹ ور سره یو تعلق نه پولیس مر بے گناہ کړو اسمبلی مر بے گناہ کړو سپیکر مر بے گناہ کړو زمر داناست مر بے گناہ پر څوک مون نه نیسی نو مر بے گناہ یو مر بے گناہ یو ثابت اسول او بیا دوه انداز د پیسو نه دی مر خود کم دا ټایم دی لوټ مار دی لوټ مار مر ختمو دا د دې قوم پر مر باندې قرض دی.
د دې خل مخه په کوټه کې د صوبای وزیرانو لخوا وای و خبري کانفرنس ته ویل سی وو چې د بجټ وروسته په صوبه کې چکه موازه جوړه سوي ده هغه سمنه ده په دې ترڅ کې په خپل وینا کې د حکومتي جماعت او نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان سگزی اویل چې په اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ تاوتریخوالی و عادي خبره ده، خو په کار نه و چې دا و دې ځای ته رسیدلی وای. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د دې څخه مخه د جولای د میاشت په لومړۍ نیټه حکومت د حزب اختلاف د اسمبلی د ولس غړو نمونه د اف آی آر څخه اخیستلی وو، خو حزب اختلاف هغه وخت د حکومت دا پریکړه رد کړه او غوښتنه کوله چې تر څو په بشپړه توګه اف آی آر مخله نه وي ختم سوی، تر هغه وخت پورې به دوی د احتجاج په توګه د کوټ په بجلی ګرتانه کې ناست وي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د حکومت د اف آی آر له امله د حزب اختلاف ولس غړي د تیرو څوارلس ورځو راهیسې په تاڼه کې ناستو، ځکه چې د جون په نولسمه نیټه چې کله حکومت د حزب اختلاف د ولس غړو په ضد اف آی آر کړی وو، نو هغه وخت پر حزب اختلاف تور لګولی وو چې دوی د جون په اتلسمه نیټه کله چې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی بجټ وړاندې کاوه، په هغه ورځ نه یوازې د بلوچستان اسمبلی و څلور واړو لوی دروازو ته کلپانه چولی وو، بلکې د اسمبلی په ودانۍ کې دننه د پولیس سره اړ خوډه بم جوړ کړی وو، او په نتیجه کې د حزب اختلاف څلور د اسمبلی غړي زخمی شوي وو. خو حزب اختلاف همیش د حکومت دا تورونه بار بار رد کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15,355 کلو هرتز، او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو، په داس حال کې چې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ په خلاف په ځینو ښارونو کې مظاهره کړې دي، د پاکستان حکومت د بجلی نرخ زیات کړی دی. په خبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالو هم پر حکومت نیوکې کړې چې په دې صوبه کې بجلی پیدا کیږي مګر قیمت یې دومره زیات دی چې خلک یې ادا کولی نشي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د دوی د بجلی پیداوار له بهره په اخیستونکو تیلو ولاړ دی، او په خبره یې په نړیوال مارکیټ کې دا تیل ډیر ګران دی. شبیر جان مو په نور حال خبروي.
نیپرا یا پاکستان کې د بجلی قامی ادارې لخوا دا جولای په دویمه حکومت ته د بجلی د ګرانولو تجویز وړاندې شو چې د پاکستان وفاقي حکومت د دغه زیاتوالي منځوري ورکړې ده، او د دې ترمخه په کورونو کې بجلی استعمالونکو لپاره یو روپۍ او پیسې یونټ، او کمرشل یا کاروبار کوونکو لپاره درې پیسې کم درې روپۍ یونټ ګران کړی دی چې د اکتوبر لومبه نیټې نه به اخیستل کیږي. بلخو ته خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د جولای په دریمه هم د لوډ شیډنګ او د ګرانې بجلی په ضد اشرف روډ دکاندارانو لخوا احتجاجونه شوي. دغه احتجاج مشر کوونکی د دکاندارانو صدر محمد جاوید مشال لیډو ته په دې باب لول،
یو خو دلته بجلی منګ سره نشته، او بل چې د وفاقي حکومت اړخ نه وګوري د بجلی اولټا ریټونه هم سیوا کوي. زمون کاروبارونه اول نه چیرې خراب دي، برای کرم مونږ وفاقي حکومت ته درخواست کو چې فوري چې کم نرخونه تاسو زیات کړی دي دا دی واپس کینسل کی. مونږ د دې خلاف یو، د دې نرخونه زیات تولو، او ان شاء الله عزیز یو بھرپور طاقت سره به مونږ بیا روزو او حکومت ته دې خبرې جواب ورکو.
هم د پیښور یو بل سیدون کر رضا خان وای چې یو خو لوډ شیډنګ او بل خو تا ګران بجلی حکومت نور هم ګران کړی دا چې په دوی ډیر بد اغیز غورځولې دی.
یو پاکي حکومت بجلی نه خو نه سیوا کړی دی، نو په دې باندې مونږ ته ډېر مشکلات دي. یو مونږ دې مو پاکي حکومت نه دا اپیل دی چې دا پیسې یو کمی کی قیمت نه او بل دا لوډ شیډنګ ختم کړي، او کدا غوښنه شو نو دې نه به مونږ مجبورن
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټي غړي سردار حسین بابک وایي چې کومه صوبه په یو نیم روپۍ شپږ زره میګاواټه بجلی پیدا کوي، د هغې صوبې ولس د بجلی بلونو د ورکولو توان نه لري. او وایي موجوده حکومت کومه ګراني راوستې ده، وړاندې دا ډول ګراني یو حکومت هم نه ده راوستې.
دا زمینی حقیقت ده چې غریبانان خلک چې دی هغه د بجلی بلونه بیخي اوس نشي ورکولی، یو ډېر بد حال جوړ دی. د بجلی په دې نرخ کې چې دې سوره اضافه وکړه، زه دا وایم چې په تاریخ کې دوره اضافه یو حکومت نه ده کړې. سوره اضافه چې دې وکړه، سو تاسو کوي چې کوم صبح شپږ زره میگاواټ بجلی په یو روپۍ او پنځلس پیسې باندې یونټ پیدا کوي، نن هغه خلک د بجلی د بل ادا کولو قابل نه دی پاتې. بل لوډ شیډنګ ته تاسو وګورئ چې ولس ولس ګینټې او اتلس اتلس ګینټې لوډ شیډنګ شو.
ولې پدې اړه مو د بجلی او اوبو وفاقي وزیر عمر یوب سره او د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند کامران بنګه سره ته بیا بیا رابطو هڅې وکړئ خو دوی سره خبرې ونه شولې. ولې د جولای په دویمه د توانایي وفاقي وزیر حماد اسهر د قومي توانایي پالیسۍ په اړه یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې د پاکستان زیاتره بجلی انحصار د بهر ملکونو نه راغوښتونکو تیلو باندې دی، کوم چې ګران پرېوځي. او بل دوی په تېر حکومتونو هم تور ولګو چې د هغوی غلطو پالیسیو له وجې بجلی اوس دوی د مجبورۍ له وجې ګرانوي. دوی دا هم وویل چې راتلونکي لسو کالو لپاره د دوی حکومت داسې منصوبې لري چې په ارزانه نرخونو به خپل اولس ته بجلی ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی له دغه لارو هم موږ سره راتللی شئ. په خبر پښتونخوا کې اډهاک یا په ارزی ډول مقرر شوی ډاکټران وایي حکومت دی نوکرۍ په خې کړی او کدا سی ونه کړل مظاهری به هم کوي او له کارونو بایکاټ هم. په دې کارونو کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې هلې ځلې او پولیو ویکسینو کمپاین شامل دي. حکومتي چارواکو ویلي چې د ارزی ډاکټرانو خدمتونه صحیح خو دوی ورته دا ستونزه نه ده وړاندې کړې. انیس اجمل په دې اړه نور تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې پارسي توګه غستل شوو یا اډهاک ډاکټرانو ویلي حکومت دی ورله د نوکریانو په خولو د تنخواګانو په وخت ورکولو غوښتنې اومني. ګنې دوی به د جولای په 15مه د احتجاج پریکړه وکړي. د اډهاک ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر محمد عثمان د جولای په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د کورونا وایرس وبا پر مهال شاوخوا 1100 ډاکټران د شپږو میاشتو لپاره پارسي توګه برتي کړي وو چې پکې دا مهال 800 په دندو پاتې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې ډاکټرانو کې ګڼو ته د ډیوټي لوجې کورونا وایرس ولګېد او پکې د وایرس لوجې دوه ډاکټران مړه او د یو سل شپېتو کورنۍ متاثر شوې. خو حکومت یې بیا هم د نوکریو په خولو د تنخواګانو په وخت ورکولو غوښتنو ته پام نه کوي.
موږ غواړو چې موږ ریګولرای شو، ځکه چې موږ ډیره په پولیو کې هم ډیوټي نه کوو او ویکسین کورونا کووډ کې هم ډیوټي نه کوو. ته منیسټر صاحب ویلي چې تاسو به موږ ان شاء الله پرمننت کوو، خو الیکشن ته نږدې نږدې نو الیکشن خو پته نشته چې کله به وي. کله الیکشن کې ډېر ټایم دی او سره کنفرم کړي موږ ته خدا نه جره کړي چې لکه موږ تاسو الیکشن ته نږدې پرمننت کو. موږ مسلسل ډیوټي نه کو. موږ چې کله شپږ میاشتې زموږ ټیم پوره شي زموږ تنخواه دی بند کی. چې کله دې زموږ تنخواه بند کی دې به موږ له ایکستنشن راکړي. نو په ایکستنشن کې چې کم دې زموږ دوه درې میاشتې دې ځای کی.
الته د جولای په دویمه په خبرې کې اډهاک ډاکټرانو خبري غونډه وکړه. ویل چې حکومت دې ډاکټرانو ته په دریم سل د شپږو میاشتو لپاره قراردادونه یا کانټراکټ ورکړي. خو باید چې حکومت دا ډاکټران د برتی کېدو پسته د لومړي شپږو میاشتو وروسته مستقل کړي وو. لدی ډاکټرانو سره په خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا د ټولو ډاکټرانو اتحادیه پروونشل ډاکټرز اسوسییشن مشران هم برخه اخیستې وه. د دې اتحادیه مشر ډاکټر زبیر ظاهر مشال ویډیو ته ویل چې موجوده حکومت د صحت ادارو او روغتونونو د شخصي کولو په ګډون یو شمېر داسې اقدامات کوي چې له وجې د ډاکټرانو ستونزې سیوا شوې دي. نوموړي زیاته کړه که حکومت د اډهاک ډاکټرانو غوښتنو ته پام ونه کړ نو دوی به د پولیو ضد مهم کې د برخې نه اغستو ترڅنګ له هغې سره په احتجاج کې هم شامل شي.
هغه خلک چې کوم په دې باندې پوهېږي نه سیستم باندې، او دویم چې کوم دی د دې حکومت مین ایجنډا دا ده چې دا خلک دا شی کوي، پینشن ختموي، پبلک پرایویټ پارټنرشپ راولي. او زموږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې کوم د هاسپټل دي څه دي، دا سوشل ډپارټمنټ دي. حکومت زموږ په پیسو باندې جوړ کړي دي. دا چې کوم دی دا تاسو پرایویټ کولی نشئ. نو د دې د وجې ګورنمنټ چې کوم دی مختلف شیلو بهانو سره د ډاکټر درا میډیکل هیلث سټاف څنګه یې.
د خیبر پښتونخوا حکومت په 2019 کال کې د ضلعي او علاقایي صحت محکمو لپاره نوې قانون راوړی و چې پکې د روغتونونو شخصي کول هم شامل وو. خو ډاکټرانو د دې پر ضد احتجاج کړی وو او ویلي وو چې له دې اقدام سره به د دغو هسپتالونو ډاکټران سرکاري پاتې نشي. ډاکټر زبیر ظاهر د هم ویل چې د اډهاک ډاکټرانو غوښتنې صحت او خزانه وزارتونو ته وړاندې کړي، خو څه ځواب ورته نه دی ورکړل شوی. بلخو د خیبر پختونخوا د اسمبلې د صحت قائمه کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي لیاقت علي خان مشال ویډیو ته ویل چې پارزي توګه غستل شوی ډاکټرانو خپل ستونزې لا تر اوسه دوی ته نه دی وړاندې کړي، خو حکومت د دغو ډاکټرانو قرباني ستایي او پوره هڅه کوي چې د ټولو ډاکټرانو مسئلې پر وخت هوارې کړي.
کما مسئلہ چې مونږ راغلي نو مونږ پاغه دا حل کولو کوشش کوو. کما چې مونږ نه راغلي نو هغه خو خیر د ډاکټر د اوسه پورې د ایم ټی آی د ټول خلک خلاف نن هر ځای کې سره کوشش دا کوي چې زمونږ په ضلع کې او زمونږ په دغه کې ایم ټی آی زمونږ هسپتال دی ایم ټی آی شي، دا یو څو ډاکټر یا ټمپری پکې نور مستقل خو د چا مستقبل مونږ په دا او چرته نه لګو، خو کا ټمپری څه کم مسله راځي نو پاغې کې به مدسې نه چې را حکومت به ځان ته څه پیدا وباسي او پیدا که وباسي نو عوامو ته به وباسي او دغه دا ډاکټر زمونږ هم د عوامو خلک دي. کنه
د خیبر پختونخوا حکومت د روان مالی کال 2021 او 2022 لپاره څه د پاسه 1,000,000,000 روپو بودیجه منظوره کړې چې پکې د ارزي ملازمینو لپاره په مراعاتو یا پیډ هاک ریلیف الاونس کې 10% زیاتوالی کړی دی او دغه سي ډاکټرانو ته د تنخواګانو ورکولو په ګډون د صحت د بیلابیلو منصوبو لپاره څه د پاسه 1,000,000,000 روپۍ بیلی کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل دغه اپ زموږ ټولې خبرونه اوریدئ شي، د مشال ریډیو کمیټه خبرونه هغه هم تاسو اوریدئ شي او ملګرو دوستانو سره هم شریکول شي. د اپ په ډاونلوډولو یا کارول کې کوم سنز لري نو دا راته خامخه وای. اوس یو رپورت ورزو، تاسو کچرته کورمې ته تلی او د کورمې په ساده کې مو ل 15 بجو وروسته ل بانک پیسو راوستلو ته ضرورت پیدا شوی نو م پسې ګرځي، ځکه چې د نږدې 45,000 خلکو په دې ښار کې یوازې دوه بینکونه د ای ټی ایم یا پیسو راوستلو ماشینونه لري او هغه هم یوازې د بینک د کاري ساعتونو په وخت فعال وي. ځایي خلک وایي اکثره د پیسو پر راوستلو دومره ګڼه ګوڼه جوړوي چې خلک له یو بل د مخکې کېدو په وخت کې د یو بل سرونه مات کړي. زه انتظامی ویلی دی چې د دې ستونزې د حل کوشش کوي. طارق اورګزی په دې اړه رپورت لري.
د کورمې په ساده خار کې اکثره بینکونه داسې دي چې بګې د کارډونو په ذریعه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د ای ټی ایم ماشینونو سہولت نشته. د میرباغ پټان عبدالخالق وای په خار کې د بینکونو شمیر شپږ دی چې بګې اواز دوه بینکونه ای ټی ایم ماشینونه لري خو له نور ټول یاد سہولت نه ورکوي. پټان عبدالخالق زیاتوي په هغه دوه بینکونو کې موجود پر ای ټی ایم ماشینونو د خلکو غټرش وي، ولې چې د نورو بینکونو کسټمر یا صارف هم ورته راځي او بل دا چې هغلته احساس کفالت بنظیر انکم سپورټ او د صدای امن پروګرامونو له مخې هر میاشت ملاوېدونکي امدادي رقم هم ورنه خلق ترلاسه کوي.
دلته خلکو ته د ټیم وژنه کوم مشکلو جوړي، کوم جګړې جوړي، کوم مشکلې لکه نه د ګرمۍ نه د برانه د هیڅ غشتو نه، او بلکې زنانه هم د کیر شریک شي نه ځین کدا ټول ټیم کلو شي د خلکو مساله به سره ډېر زر حل شي.
په بانکونو کې موجود د ای ټی ایم ماشینونو پاړه د سٹیټ بانک دا هدایت ته چې هغه به 24 غنټې کلو ساتل شي، خو په یاد خار کې متعلقه دوه بانکونه تر یو محسوس وخت پورې د ای ټی ایم ماشینونو لاره د پیسو راوستلو سہولت ورکوي. د پیر کایوم عمران مقبل وای
کله ز بینک عملا چټی کوي ور سره ای ټی ایم باندې بیا هغه باندې بیا کور نه کوي، نو خلک چې دلته دی لکی ته دوت ډیر زیات خوش کرد تر خدور کوم خلک دی ډیر زیات کفی ته دوت کړي او مور زنا کسو په سلګونو خلک لینونو دی ویلوړ وی نو مودا خوست ته هر بینک دی ای ټی ایم ولګيږي.
بلخوا د کوزی کور می مرسیال کمشنر حامد خان وای د خار ټولو بینکونو لا مشرانو سره سور ورځې وړاندې ای ټی ایم ماشینونه د لګولو خبره کړې چورته هغوی یاد سہولت ورکولو پاړه مثبت جواب ویلې، خو تر څومره پورې هغلته شپه ورځ د ماشینونو کولو ستلو مطالبه ده نو هغه بورته عملی کول مشکل وی ول چې سکیورټی او نور ځینی داسې مسالې پلار کې خند دی
باندې مونږه ورکینګ وکړو چې دا بانکینګ دا ایم آر چې کوم دي دا یو ډیفاین کو اسپیشلی چې ورکینګ آرس کې مونږ سره 9 to 5 یا 8 to 4 چې څنګه دا بانک ورکینګ آرس دي دا یې کې دا فنکشنلی
ځای چارواکو تر دې وړاندې هم یاد سہولت ورکول واده کړي خو تر اوسه هغه عملی نشوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي. په داس حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته د سر صلیب نړیوالې کمیټې ولسی وګړو ته په ورپی خو خطرونو اندېښنې خودلې دي. د ادارې ویلي چې په جنگ کې ښکېلې ټولې غاړې باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان بشري حقونو هم ورته اندېښنې خودلې او غوښتنه کړې چې د ناامنۍ او د پراخېدو په حال کې دي خلکو ته د مرستو رسولو لارې نه بندېږي. نور معلومات له سالم احمد سالی اورو.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي روانو وسلولو نشوتو کورونا وبا او سختي وچکالی د ملکی افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیواله کمیټې ویاندې رویا موسوی ازادي رادیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدن نگرانی وضعیت استیم که مردم
موش داغ وضعیت سخت اندیشمنیو داد افغانستان خلق دی چی دا دی جگری درانه بای پریکبی دا سر سلیب نریوال کمیتا دا یو بشر دوستانه بنسرد پتوگا افغانانو تا متحیده دا موش لسری میاشتی چولینی سر یو زای دا روختیا بندیانو تا دا لسرسی دا بندیانو لکورنی سر دا دوی دا عری کتنگولو او پا افغانستان کی زموش دا ارتوپیدی دا او مرکزونو للاری خپلو خدمتونو تجمنیو خپل توان تا پا پام سره ورته کار کوو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی تیر مریض کال کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلی وو په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي ځکه نو هر ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورونیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکی تلفات او د عامه بنسټونو نړیدل لزان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکارا سرغړونه ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل خطر
افغانان څوک به شک چوه
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته
ځو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. دغه بحث چې تاسو ذکر وشو د تاسو نن هم اوري په تکراری توګه باندې تاسو اوري او نن پکې د عثمان کاکړ چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سېنیټر او سیاستوالو دغه د مړینې په سیاست باندې څه اغیز دی دا موضوع پکې چړل شوی دی. نو هله د چې دا تاسو د خبرونو د لنډیز نه ورسته وره د خبرونو د لنډیز وخت یې ځکه چې لسنیمی بجی کی دن کتی اتسو سیرن نبکی پاتی دی رازی چی دا وار پاکستان جمهوری تحریک نن د حکومتي بندیزونو سربیره د سوات په گراسی گراوند کې جلسه کوي. د سوات ضلع انتظامیه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې امنیتي اندېښنو ته په پام او کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره یې پیډیم ته د جلسې اجازه نه ده ورکړې، خو د دې اتحاد مشر جماعتي علما اسلام ګوند سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د دې جلسې امنیت په خپله نیسي او خامخا به جلسه کوي. بلوچستان ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو له څوارلس ورځو راهیسې پیل کړی احتجاج بیګا ختم کړ. د صوبایي اسمبلۍ د ولس غړو د کوټ ښار په بیجګر تاڼه کې خپل پرلت بیګا تر هغه وروسته ختم کړی چې حکومت یې په ضد درج کړې مقدمې واپس اخیستې. د دوی پر ضد دا مقدمې په اسمبلۍ کې دننه او بهر د سخت احتجاج وروسته د دوی پر ضد دایر شوې وې. په خیبر پختونخوا کې په عرضي ډول مقرر شوو ډاکټرانو د مظاهرو ګواښ کړی دی. د دې ډاکټرانو اتحادي مشر ډاکټر محمد عثمان د جولای په درېمه مشال رډیو ته وویل چې حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوولس سوه ډاکټرانو ته عرضي نوکری ورکړې وي، خو مستقل کړي یې نه دي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والي دفتر وایي د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې پرون په حصارک ولسوالۍ کې 25 طالبان وجود شوي او 15 نور ټپن شوي دي. د ولایت څخه په خبر شوې خبر پاڼې کې دا هم راغلي چې په نښتو کې دوه افغان سرتیري هم وجود شوي او درې نور زخمیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازربایجان او ارمینیا ترمنځ یوه معاهده شوې چې له مخې ارمینیا ازربایجان ته د ماینونو د نقشو نقشې ورکړې دي، او ازربایجان هغه 15 سرتیري د ارمینیا خوشې کړي دي چې څه موده مخکې په جنګونو کې نیولي وو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د مشال ترڼا لاندې بحث درورو چې لږ مخکې تاسو ته ذکر وشو. عبدالحی کاکړی کوربه
د مشال ترڼا لاندې.
د مشال ترڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو پخوانی مشر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ تر مرګ د مرګ پر لاملونو لا هم په سیاسي کړیو او ټولنیز رسنیو کې بحثونه تاوده دي. ها د جون پر لسمه نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بیهوش حالت کې مندل سو او چورسته د علاج لپاره هسپتال ته یوړل سو. ډاکټرانو د هغه د سر اپریشن یا عملیات وکړل او وی ویل چې د عثمان کاکړ سر سخت ضربه خوړلې ده. کله چې د هغه حالت شنه سو نو د نور علاج لپاره د کراچي اغا خان هسپتال ته یوړل سو چې هلته د جون پر یوشتمه نیټه مړ سو. د هغه مړی د لاریون په صورت کې له کراچي څخه کوټي او بیا یې پلرنی ټاټوبي مسلم باغ ته یوړل سو چې په لار کې په زرګونو بلوچستانو او پښتنو د عقیدت پرزوینه ورته وړاندې کړي. دغه سیاسي مبارزه په پاکستان او افغانستان کې ډیره زیاته وسایل سو. عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ډیر مهم مشر و. د هغه په جنازه کې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي اعلان وکړ چې درې میاشتې وروسته به په بنو کې جرګه رابلل کېږي چې پکې به پښتنو ته پر پیښو ستونزو بحث او فیصلې کېږي. د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په تیره بیا د پښتنو مذهبي او ملت پاله ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلې او دا د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بللې. پښتنه دا ده چې د عثمان کاکړ مړینې د پښتنو په سیاست څه اغیز کړی او خپل پښتونخوا ملي او پارټي د مشرتابه او سیاسي لحاظ له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړی ده. دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې چیرو میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پوه رپی الله کاکړ دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو تار کړی وای.
ډېر مننه کور ودان.
رسول الله کاکړ سپ تاسو ولیدل چې عثمان کاکړ مرګ وسو مړ سو او تر مرګ وروسته بهرال ډیر بحثونه مراو پارول خلګو ته جذبات احساسات او له افغانستان واخې تر پاکستان پورې عام خلک سیاسي ګوندونه لوی سیاسي ګوندونه د غټول خفګانو مشوي او د سیاسي مبارزه څومره واڅ په څلور څلويشت کلو موهیته ده پاغه باندې مختلف اړخونه باندې خبري وکي. سوال دا دی چې تاسو د پاره هغه ته بنوځو چې تاسو او څنګه وسو دا دی چې تاسو تر اوسه پوری یعنی د دې توریوي افتي زیات وخت کېږي تاسو د دې د پاکستان خصوصا د پښتنو پر سیاست د دې یعنی سمدستي اثر څه ویني؟
ډیر مننه عبدالله صاحب کور ودان. کینن د عثمان کاکړ صاحب دا مرګو دا پیښه چې دا ډیر افسوسناک او د دې ټولې علاقې پر سیاست باندې د دې خامخا اثر لویږي. نو زه د دې دوه درې قسمه اثرونه وینم د دې وطن پر سیاست باندې. اول خو د دې مرګ سره د وخت سره به دا معلومیږي چې دا څه وسو یا څه نسو د دې وجه چې شو دا خدای مرګو یا نو دا خو مجلسونه به د وخت سره وس مخترازی او معلومی زبر. خو یو دا په دا ولس کې په دا کام کې اوله دا یو اندیشنه نور مضبوطه ک هغه اندیشنه دا ول سره هم ول چې دلته وښ سړی هغه سړی چې سیاسي په هنه لري په غوژو او په سترګو ویني او د وطن او د خپل قومي حقوقو د لپاره مبارزه کوي نو هغه خلک چې دی د هغه ژوند قیمتي دی د هغه ژوند ته هر وخت خطرې سته. نو په خلکو کې خی یو په سیاسي کارکونانو کې دا ویره دا دغه وام چې دی دا خبرایي دا رنګه مرګونه چې دی. دویم د دې یو مثبت یو ښه اړخ دا هم دی چې د عثمان کاکړ د مرګ سره او چې څنګه لکه تا چې ویل بلوڅ پښتون او د لروبر افغان په اخوا او په دې خوا چې خلکو څومره خوا په باد کله داغه سره یو دا اړه مخترازي چې خلک چې دی هغه کته هر څه سیاسي پارټي د هر ګوند سره تعلق لري د هر سوچ سره تړون لري هغه خلک چې دی هغه په اخر کې بیا هم دی د سیاسي سوچ چې هغه د وطن د کامه مبارزه او پر حق ولاړی او په صحیح معنا ولاړی او د نن سبا چې کم د عملی سیاست په چکر کې چې ډیرو اصولو پر نظریاتي سیاست کمپرومایز خلګه کوي نو هغه شی چې دوی خلګه نه خوښوي او څوک چې کامه مبارزه کوي نظریاتي سیاست کوي هغه خلګه یعنی اولس خوښوي نو دا دغه کوم ردی عمل راغلی دی دا و د ځوانانو و د اولس ته یو دغه مثبت پیغام هم ورکوي چې دغه لار ده د سیاست لار هم دغه ده او په اخر کې اولس پاکي ک معنی کې دغه لار خوښوي نو دا یو رجحان شاید و د نظریاتي سیاست ته رجحان زیات
من نه ډېر رفیع الله کاکر صاحب زبا ډاکټر صاحب تاسو ته راسمه درویش افریدی صاحب تاسو د پاره د عثمان کاکر تر مرګ وروسته یا دغه په خبرګون کې چې د خلکو کم یا جنازه ډېره غټه وسوله له کراچی تر کوټه پوری صرف انسانان ولو او یا تر دې حاله پوری وو چې خلک له مسلم باغ او د کوټه ترمنز ټوله سل یو نیم سل کیلومتر لار د سهار یو څوک را روان شوی دی ماجګر را رسیدلې دی یعنی د شهر د رچ لارې غاډي راتلو. سوال دا دی ستاسو سمدستي اثر د پښتنو پر سیاست یا د پښتنو پر سیمه خپل د یو تجزیه‌نګار په توګه باندې څه ولیدي؟
د عثمان را په مرګ باندې د پښتنو چې کوم کامي احساس دی هغه د هر ګوند د هر ډلې دی هغه پر راتول شولو. زما په خیال پښتنو ډیر جنازي ورکړلې او ډیر مړی وشولو مشران تکړه خلک پکې لاړل خو دا چې کم کنسنسس او کم اجماع د ولس را جوړ شول چې موږ نور مړی نه ورکوو یا هیڅ چاته د اجازه نه ورکوو چې زمونږ د کام بچی باندې گزار وشي او بیا د بلوچستانو چې کم ریاکشن خودلو او ایون دا سندی نېشنلست نو پروګرسیو فورسز چې کم وو دا غوی چې کوم د خبرګون دی دا ډیر یو واضح پیغام دی. زه دا غنمه چې دغه چې کوم د عثمان لا دغه د جنازې په تعظیم کې خلک راوتی او بیا چې کوم جنازه وشوه او بیا دلته په شمالي پښتونخوا کې په پیښور کې د ټول ولس کزه دا درته وایم چې په دې سوشل میډیا باندې د پی ټی آی کارکونان هم او سپو جړلې د عثمان لا باندې بیا دلتا عوامي نېشنل ګوند ځای په ځای په مرکز کې د جنازي وکړلې او کم خبرګون تر اوسه پورې روان دي نو دا د غټ یو ګټه کام ته عثمان لا په ژوند دومره مزاحمت نه وی کړل که په خپل مرګ یې وکړلو او ولس کې دغه یو فکر دی چې دا مرشوي مطلب وجل شوی دی دا په خپل نه دی پریوتو دا بیا دا غي هغه کوم ریاکشن خبرګون چې وو دا هغه غوسه وا
چا زز دې ته مرزم دا ډاکټر سپ تاسو ډیر مهمه نکته ته اشاره وکړلته اوریدونکو د پاره دا وایم چې کله عثمان کاکړ په ولسم جون باندې په کور کې په بيوش حالت کې ولید پیدا سو بیا هسپتال ته یوړل سو بیا ډاکټرانو ویل چې دا د په سر ضربه خوړلې ده نو دا سي فکر کې دی اول چې دا د یو را پریوتې دی بیا په دې باندې بحث په ټولنیز میډیا کې اوسو، خو داسې رسمي د دوی د کوریا د ګوند لخوا نه راغلي چې دای دا وخت پریوتې دی. بیا وروسته چې کله دی په کراچي کې په 28 جون باندې مړ شو، نو زوی له مشال ریډیو سره خبرې وکړي او په اول وارې په رسمي توګه دا وویل چې هغه مړ شوی نه دی بلکې مړ کړل شوی دی. نو خوشحال ژغ به واورو. بیا په دې کې زه یو سوال هم لرم،
او دا ڈاکٹران سیمور ڈاکٹران تا کړي دا بالکل دا خبره کی وای دا خبره بالکل غلط ده. سلالا الویتلی دی او په ویتنګ باندې دا شي زې تفاکن دا شي چوٹ نه راځي چې کوکه دا شي کم لیفت سایډ ستا د دماغ دا ډومیننت ایریا ای او لالا شي بیا چوٹ پړل لګه د سر پر داج باندې چوٹ پړل دی. سلویتنګ هم دی هغه دا شي زی باندې دی نه سلویتله سپاغه باندې دا څنګه چوٹ راځي دا شي پری پلان کې ساده لکه سلالا یې نیولې دی بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دی بل په دا سر باندې نیولې دی او د دې په پښه باندې زخمونه ستا په لویدان کې دا زخم په پښه باندې ناراضي نو په لالا باندې بالکل وار وکړلې حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړل.
داود عثمان کاکړ زوی خوشحال خان په کراچی کې د پلار تورمار ګروستل مشال ریډیو سره خبرې کولې، خو بیا د پاکستان د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر ضیا لنګو پریس کانفرنس وکړي. هغه دا وویل چې دا طبیعي مرګ دی، یعنی په خدای مرګ مړ شوی دی، چا نه دی مړ کړی. دا بحث خو خیر روان وي او دا به د تحقیقات وروسته کېږي، خو دلته زه سوال کوم رفیع الله کاکړ صاحب، که موږ داسې وګڼو لکه تاسو وایسته او د ډاکټر درویش افریدی صاحب هم دا وایي چې کومه اجماع رامنځته که کاغه افغانستان پاکستان یا تاسو ولې له هر سیاست بالاتر خلکو وکړه، که عثمان کاکړ په خدای مرګ مړ وي او که عثمان کاکړ بیا مړ کړل شوی وي، دا خو به بهر باسې که دغه دواړه صورتو کې د خدای مرګ مړ وای، یعنی دا تصور وای، نو ساس په خیال باندې دغه اجماع یا دا به هم دومره ولا کنه دا به مختلف ولا اکثر چې کوم بیا ورسته وي سوچ نه مړ کړل شوی دی.
مننه. زما په خپل ذاتی رائے خو که په خدای مرګ مړ وای هم زیات به دا سوی وای چې دا د خلکو په جذباتو داغه په شدت کې بلش کمی وای، لیکن نور چې دا خلګه د پاره راووتل دا چې د مرګ وجه هرې وای زما دا فکر دی چې دا بیا هم راووتل وس په کوټه کې په بلوچستان کې د هرې پارټي د هر فکر تبکې خلګو په دې خوا به د کو داغه بنیادی وجه چې شو وجه دا ول چې دا چې د هر ګوند د هر فکر دی هغه که څخ په مجبوری لري په خپل دا سپینې صفه سیاسي خبرې نشي کولای، هغه ټول په دا پودي په بنیادی مسلو باندې دومره شعور لري چې دا مسلې دي کې موږ نشو کوي. کله عثمان کاکړ رنګا یو تکړه مبارز ته چې هغه دا خبرې کولای شي نو هغه ته افرین وای. نو دا د مرګ وجه نه ده، که د مرګ هر وجه وای بیا هم دا د خلکو خوا به دي د سیاسي وابستګۍ بالاتر زه دا فکر کوم چې دا به بیا هم خلکو کولای او بنیادی وجه به دا غوي چې چونکه په وطن کې اخري د اسی په حساب چند کسان پاتې شوی دي چې هغه د هر غریب مسكين د پاره आवाज پورته کړی دي او د سیاسي پوزیشنز لکه سنټ دا او دوه تر رسیدو بعد هم هغه کارکونی هغه د خلکو ودته رسد چې دی چې ډیر اسان دی هغه لارې نه دی پریشي نو دا د وجه زوام خلکو بیا هم خوافه بده و.
مننه رفیع الله کاکړ. اوریدونکو، رفیع الله کاکړ اشاره دی طرف ته چې عثمان کاکړ د پاکستان په سینټ کې له 2015 تر 2021 پورې په دې دوران کې په سینټ کې او له سینټ بار داسې تقریرونه او ویناوې کولې چې هغه به په هغه کې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت یا پر فوج باندې په سیاست کې په مداخلت باندې تنقید کولی، د پاکستان پر آئین کې مطابق به دا ویلې چې د پاکستان جاسوسي ادارې او فوج چې دی هغه په سیاست کې مداخلت نشي کولای، د پښتنو پر مسلو باندې خصوصا په دې قبایلي سیمو کې د هدفي وژنې ملټري اپریشن په دې باندې به سخت تنقید کوي، د بلوڅو او د سندیانو په حواله باندې به ډیر او سراکیانو په اړه باندې به ډیر خبرې پورته کولې، کچم فوج او جاسوسي ادارې ویج دوی په پاکستان په سیاست کې هیڅ مداخله نه کوي، خو البته د به دا خبرې کولې او په دې وجه باندې دا ویل کېږي کارپوهان وایي چې په سند او بلوڅو کې د ته چې کوم غبرګون یا کوم تعظیم ورکړل سو دا هغه وجه ده. هم ده زبا ډاکټر صاحب تاسو ته راځم خپله، یعنی که دغه تحقیقات کېږي ځکه چې د پاکستان د بلوچستان صوبې وزیر اعلی جام کمال ویلي دي چې دوی به دې تحقیقات کوي، های کورټ تم لیکلي دي، دوه ججانې ورته په ګوته کړي دي، خو های کورټ بیا وویل چې نه موږ تاسو کسان نسی راته ټاکلای ججان، موږ به خپله تاسو درخواست وکړي موږ به وکړو. خو دلته سوال ډاکټر صاحب دا دی چې د دې علاوه یعنی د عثمان کاکړ تورمار ګروستا ستاسو په خیال باندې خپل پښتونخوا ملي پارټي لکم چیلنج سره مخامخ شوی ده؟
پښتونخوا ملي پارټي باندې بخامخه کدا خبره لکه ما چې د تو ویلو چې خلک دا فکر کوي، کارکون فکر کوي، عام خلک دا فکر کوي چې دا وجل شوی دی. پښتونخوا ملي پارټي باندې بخامخه د کارکون یو پرشر وی چې مونږ ته لار روښانه کوي، او هغه دا به زمونږ بدقسمتی هم وي چې دلته کم د عدم تشدد والا سیاست ته زمونږ روان دي، هغه ته هم پیغور را جوړیږي او کارکون دغه غصه زیاتیږي، نو د دې مشکل سره به مخ کیږي خامخا.
مننه ډیر. او زه دلته د محمود خان څخه چې پښتونخوا ملي پارټي مشر دی، او هغه د په جنازه کې د عثمان کاکړ په جنازه کې په رسمي توګه وویل چې عثمان کاکړ په خدای مرګ نه دی مړ، بلکې هغه مړ کړل شوی دی. دا هغه شخص به چلو دا هغه په حساب بیا زه یو سوال لرم.
د مړ سره په یو رنگ نه بل رنگ کې پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبرو بیاي، او قسم ایماندار محقق وی د پارټي ملګری به هغه خپل معلومات او تکشیر دي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته، دا څه څنګه نه وتیږي دلته، دا زما ذمہواری نه ده، زه پیرانان نه لرم. تا ته زه دا شوایم چې د عثمان خان پورته چې دای په کور کې دی کړی نه وتیلی دي، څنګه نه وتیلی دي، چیر نه وتیلی دي، دا به موږ خپل دوستانو ته پټوایو، او کچا انصاف کاوی او زموږ فراغه باور وو هغه ته به مشکاره چې عثمان خان پور دی یو سړی نه وتیلی دی په منځ کې نه دراوه بیا څه کسان نور نه وتیلی دي، اوس ته به په لوی څوک نه وتیلی دي.
دا د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان څخزای رفیع الله کاکړ سپ تاسو اورید. په دې کې سوال دا پیدا کیږي د پښتونخوا ملي او پارټي مشر دا وایي چې عثمان کاکړ وژل شوی دی، چا وژل دی؟ خدا خبره تحقیقات او هر څه به معلومه شي. پلا یعنی د دې اعلان کول بیا په پارټي باندې مسور ک په خدای مرګ مړ وای، نو ممکنه د پارټي پر مخ باندې به واځي تازیتونه کول او سی له سیاسي مبارزې سره ځان مخامخ کی. نو تاسو په خیال باندې پښتونخوا ملي او پارټي څومره توان لري چې د عثمان کاکړ دغه چې دی وای چې بل چا وژل دی د قاتلینو د معلومولو یا تحقیقات سرته رسولو یا دغه یو سیاسي انتقام اخیستلو کې خپل لکم چیلنج سر ځان مخامخ کړی دی؟
زه فکر کوم چې پښتونخوا ملي او می پارټي یقینا په ډیر غټ امتحان کې ولوېدل، او هغه امتحان دا دی چې یو طرف د پاکستان رنګه طاقتور ملک داغه طاقتور ملټری اسټابلیشمنت داغه سره مبارزه، او یو داسې پیښه وسوه چې هغه په خط توګه ثابتولم ډیر ګران کار دی، لکن دویم طرف د کارکون د ولس پریشر دومره دی کدی پر دې باندې عملی اقدامونه نه واخی، نو هغه کې په عوام کې په داخپل پارټي کې دننه په کارکونانو کې ډیر مایوسی پیلاویږي. نو دا چې کوم مزما خیال اول چې دا کم دی اعلان کړی دی دا خې یو ښه سٹارټ اخستی دی. زه فکر کوم چې چونکې د عثمان کاکړ خپل په داسمه کې دومره ولسی سپورت ستا، او په ټول پاکستان کې په لږ وخت کې د پارټي او د یو موقف پاتې شوی دی، نو زه دا بالکل فکر کوم دوی د مبارزه ګټلې شي کنه شي ګټلې داغه د نتایج سره بالاتر چې دوی خپل پر کوشش وکي دا مبارزه وکي، کم از کم د پارټي پریشر داغه د خاندان پریشر هغه پریشر به کم شي، او زه دا باور لرم کدی دا صحیح معنی یو کلیر ډیمانډونه کشیر دی او مخته واغه په مخه واخی، نو دی دردا هدا پرې دا مبارزه تر سره رسولای شي چې د پاکستان په دغه حالاتو کې څه پوسیبل اپشنان ستا یا کوم لارې ستا هغه بالکل دی تر سره کوي شي. کچيري د عثمان لالا د مرګ قاتل په صحیح توګه معلوم نه هم شي، کم از کم کدی خپل پرا تر هر هدا پرې ولاړ شي، نو د اولس د کارکون او داغه د خاندان دغه به مطمئنه چې ګوند خپل پرا په دې کې وس وکړي.
مننه ډیر رسول الله کاکړ سیب. زبا د جام کمال د بلوچستان وزیر اعلی دی داغه ژغم دلته وچلوم، ځکه چې هغه د بلوچستان های کورټ ته خط لیکلی دی، او چې کله د عثمان کاکړ فاتیا کې د فاتیا لورغلی په فاتیا کې دا خبره وکړه چې د های کورټ ته خط لیکلی دی او د دې پیښې تحقیقات وکړي.
سے بات کریں انشاءاللہ
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال و کورنۍ ته وایي چې بلوچستان های کورټ ته مخات لیکلی دی او په دې خط کې مو تحقیقات کمیټې جوړو او خپل وس به کوچ تاسو مطمئنه کو او نور هم ډېری خبرې کړې وي. دلته یو بل خبره ډاکټر درویش افریدی صاحب ز تاسو ته راځم. محمود خان اڅکزي صاحب یو بل خبره وکړه په دې کې ډېره زمانی والا پر خلکو ژغ وکړی چې کچیری دغه تحقیقات یا د قاتلین یا دې ته معلومیږي یا سزا نور کول کېږي تاسو به د هر کس دلته ناست یاست د جنازې ته راغلي یاست نو یو یو به کس به د کور پر سر راکوي. دا ډېره زمانی جمله ده ځکه چې په دوو مانو ده، یا خدا یو یو د کور په کس ورکوي نو ممکنه ده د امن او د سولې للارې جدوجهد کېدای سي، او کله کله دا فکر هم کېږي چې کېدای سي یو وسلوال انتقام واخیستل سي. دا زمانی د ستاسو د پاره په دې خبره کې کومه خبره پټه ده که څه اندازه ده تجزیه ده خو بیا هم تاسو کومه معنا ځینې واخیسته؟
زما په خیال زه خو دغه معنا اصلا محمود خان مخکې مې وواز دوه زما په خیال د طاهر داوړ په مرګ دا خبره کړې وه. پختل زه فکر کوم چې دا به ډېر مطلب که مجبور شي پښتانه دغه لارې ته او ټولې لارې پې د امن بند شي چې د خپل جایز حقوقو ترلاسه کولو د پاره هغه چې کوم دیموکراتیک کابینه دي جمهوری لارې چارې دي چې تر ډېر حد په باندې بند شوي دي، خو که دوی د دې مایوسۍ سره مخ کی چې بیا یو داسې کارکون هم لکه دا په عثمان لالا غوند شخصیت باندې گزار کول دا خو یو د ریاست د لارې کې شوي دي. مثال خبره مونږ به دا وایو چې خدای دې هو نه کی چې شوي دي تحقیقات ته وشي، خو که شوی بی نو دا د ډېره غټه مایوسی ښایي. او بیا د پښتانه به هم د محمود خان دغه کارکون یا نور عمومي پښتانه به هم یو داسې لارې ته ورجوړ کی چې بیا
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې یعنی وسلوال انتقام طرف ته بلار سي؟
او هغه کلاړو نو ویش سرکل به وي دې تر چې خلک ورکوشي دا بیا ریورس کول دا بیا اغه د بلوڅو خو لګ وړکی کام دی کنه شپته لکه خلک دی اغه د پاکستان در سر جوړ شوی دی هم بلوڅانو جزان ته تکلیف کیدی پښتانه خو ډیر غټ کام دی ډیر غټ وطن دی غټ خارونه دی ورسره نو کده غزي ته لاړه خبره او بویت لازم ما خپل هغه خو بدابې چې معنا صبر او هغه معنا صبر نه مطلب یو عدم تشدد مبارزه پښتانه د جرګي خبرې چې کوم کړي دا پښتانه ټول را ټول شي دغه خبره چې وکي دغه لار خپل کی دا به د کام په ګټه وي او دا وطن به د نورو بربادونه بچي.
مننه ډاکټر صاحب، زه د یو اعلان ته زما رفیع الله کاکر سره بیا تاسو ته راځم. دغه یو اعلان به واورو بیا به بیا راسو.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خط
افغانان څوار به شک چوپ
دي ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شته په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړ ما د پښتونخوا ملیم ګوند د پخوانی مشر او پخوانی سېنیټر عثمان کاکړ د مرګ پر لاملونو له هم په سیاسي کړیو او ټولنیز روسنی کې بحثونه تاود دي. د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو په تیر بیا د پښتونخوا مذهبي او ملت پاله ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان شوډلی او دای د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بللی. د عثمان کاکړ د مړینې د پښتونخوا په سیاست اغیز څه دی؟ خپل پښتونخوا پارټۍ له کوم چیلنج سره مخ کړی ده؟ دا د بحث موضوع ده. ملمانم دی د پېښور پونتون د سیاسيتو څنګه استاد ډاکټر درویش افریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ. رفیع الله کاکړ سیب تر دې لمخه چې ډاکټر درویش افریدی سیب خبره کوله چې محمود خان اڅکزي په جنازه کې د عثمان کاکړ ویلې چې یو یو کس به د کور په سر راکوي، یعنی ستاسو د پاره په دې کې کومه معنا پټوته سو ما غو معنا جنا خې کوم درویش افریدی سیب اخی چې دا یعنی معنا وسلوال انتقام باخو؟
زه دا څه فکر نه کوم، زما دا خیال دی چې کوم په تیر دیرش کال کې خاص طور پر د افغانستان کې چې کم جنگ د سلويش کالو سه دی دا دلته په پاکستان کې د پښتنو سیاسي پارټیانو غوندو سیاست مکمل بدل کړی دی. نو زه بالکل دا سیت یو فیصد امکان نه وینم چې پښتانه سیاسي ګوندونه د وسلوال سیاست و خواته یا سوچ لري یا فکر لري یا هغه خواته مایل دي. کومه خبره چې د جرګې وسوله زه دا خبره ضرور کوم چې جرګه ښه خبره د سیاسي غونډې عوالم کیږي، لیکن دا غونډې معنی نه لري کومه په دا کلیریټی نو کو جوړ چې دا غونډې موږ کوو د چشته لپاره پاکستان کې د پښتانه مسلې چشته، یعنی نو زه په هغه دوه درې نقطې ضرور هایلایټ کوم چې پر دا کلیریټی وسی بیا که غونډې پر وسی کار ته وسی بیا هغه معنی لري ادروایز نه لري. اول پښتانه سیمه پښتونخوا وطن په پاکستان کې ډیر غټ دی، بیلې بیلې سیمه دي، اقتصاد سماج سیاسي حالات بدل بدل دي، د دې هر یو خپل خپل مسلې دي. مثال د پېښور او د آس پاسو علاقو مسلې د زړې فاټا د قبایلی علاقو او د جنوبی پښتونخوا د مسلو سره جلا دي.
صحیح.
نو اول خو په دا مسلو سر خلاصول دي چې کامن د ګردو مشترکه مسلې دي، چې بیا د هرې علاقې خپلې مسلې دي.
اول
دا ټایم د پښتانه تر ټولو غټه مسله چې دا هغه جنگ دی، افغان د افغانستان جنگ، د پښتانه وطن کې د پاکستان د دهشتګردي د ټیریریزم په حواله سره چې کومه پالیسی نه دي. دویم دلته په پاکستان کې د نن بیا د پښتنو پر وسایلو په خپل حقوق باندې مسلې دي، پر هغه باندې داوی دي د وفاق سره، د شناخت او د ژبې مسلې دي. په دې کې درېم او څلورم بیا مسلې راځي د سرویس ډیلیوري د چې د هیلت د تعلیم د اوبو نظام. اوس په فاټا کې د جنگ مسله بیانیا چې دا هغه ژوره د هغه باندې خلک راټولېږي، په پېښور کې خلک پر دا بیانیا نه راټولېږي. په پېښور کې د ځوان مسله چې دا اغه د اوبو د تعلیمي نظام د روزګار د صحت ده. نو دا پر دغه مشترکه مسلو لکه جنگ لکه په پاکستان کې قومي شناخت د وسایلو تقسیم پر دې باندې او د دې علاوه بیا د هرې خپې خپل مسلو باندې پر دا باندې لایعمل چې دا غونډه کوي پر دا کلیریټی وي چې دا مسلې د دې مرڅه حل غواړو بیا دغه د پاره کلایعمل وي خو ټک ده کله دې بغیر دا غونډه کیږي نو زه نه وینم چې دا غا سبا خاص یو داسې نتیجه راوړي.
مننه رفیع الله کاکړ. ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو په فکر لکه رفیع الله کاکړ صاحب څه کوم خبرو ته اشاره وکړ، تاسو هم دا فکر کوي چې آیا دا ټول سیاسي ګوندونه چې پښتنو غدي کاغه سیاسي دي که مذهبي دي که ملت پال دي، هغه څه کوم نکتې د راپورته کوي هغه پر دې ټولو باندې متفق نه دي یا یو نظر یا ډیر وضاحت نه لري؟ تاسو په خیال باندې د عثمان کاکړ روس دا کوم جرګه رابللو ژغ سوی دی په هغه کې به دا نه وسی؟
ګورې د پښتنو تر ټولو لویه مسله د خپلواکۍ نه، او په دې باندې زما په خیال دا مسله د ټولو شریکه مسله ده. خپل خاور خپل اختیار که نه پاکستان کې دننه یو فیډریشن بیا د هغې سره تړلې لکه ډیموکراسي او د افغانستان چې کوم امن دی دا زموږ ډېره لویه مسله اوس لنډمهاله مسله ده. د دې سره زموږ ډېرې ستونزې تړلې دي، زموږ امن ورسره تړلې دي، زموږ اقتصاد ورسره تړلې دي، زموږ په کلتور باندې بد اغېز دی. نو دغه زمونږ د دات بدري غټه مسلې دي. زما خیال دا دی چې که مشران کینی سره او خدای دې وکړي چې دوی سره کینی سیریس شي کنه، بدبختانه لکه هغه سیریسنس لا په ممکن نه دی راغلی چې څه هڅه شوی دي خو ناکامه هڅه کنه. نو دغه به دغه درې څلور غټه ستونزې دي. کوم په دیموکراسي باندې هم یو سټانس شریک سټانس واخلو بیا نورو قانونو ته لاس د یو کام په هیڅ باندې ورکو کنه. اوس موږ د نواز شریف سره د ګوند په هیڅ یو روان دي، بل د پیپل سره روان دي، نو دا بیا ګټه نه راوړي. ته د کام په هیڅ باندې خپل کانی چې کوم غدادري غټي ستونزې ما در ته یاد کړلې، دا په دې باندې یو اجماع را جوړول د ګوندونو، یو تنظیم را جوړول، مطلب دانچه را جوړول کنه، چې یو پارټي نه وي خو یو مضبوط الاینس تنظیم را جوړول، هغه د دوی مسله ده او په کار
باندې جرګې. ډېره مننه ډاکټر درویش افریدی صاحب او رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو د دواړو ډېره مننه، ځکه چې وخت ختم سو. خوشاله اوسئ، شروز درته غواړم. اوریدونکو، تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث واورېدئ. د پښتونخوا ملي امنیت ګوند د یو پخوانی مشر او پخوانی سنیټر عثمان کاکړ د مرګ پر لاملونو لا هم په سیاسي کړیو او ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تاوده دي. موږ هم د مشال تر رڼا لاندې بحث په دې کولای چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو په تیر بیا د پښتنو مذهبي او ملت پال ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خپګان ښودلې او دا د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بلل. پښتنه دا چې د عثمان کاکړ مړینې د پښتنو په سیاست څاغیز کړی، خپل پښتونخوا ملي ګوندې د مشرتابه او سیاسي لحاظ له کوم چیلنجونو سره مخامخ کړي ده. دا سوالونه او نور مو د پېښور پونتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ سره وڅېړل. بحث په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوستا، خدای پامانی وای.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio